السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي، خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې په مرکچی پلاوی کې د دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف، د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک او یو شمیر نور چارواکي شامل دي. بل لور ته کرملین وایي د روسیې اقتصادي وضعیت بدل شوی دی، خو ډاډ ورکوي چې د دې هیواد د مرکزی بانک په اعتبار کې د شک لپاره هیڅ دلایل نشته. د روسیې اقتصاد د لویدیز له لوري د نویو بندیزونو له اعلان وروسته سخت کمزوری شوی او مرکزی بانک د روپۍ کچه په سلو کې شلو ته لوړه کړې ده. د افغانستان لپاره د جرمنی سفیر مارکس پوتزل ویلی په کابل کې د کورونو د تلاشیو په تړاو اندېښمن دی. پوتزل چې په دوحا کې میشت دی او د سفارت چارې هم له همغه ځایه مختوړي، په دې اړه نن ټویټ کړی دی. مارکس پوتزل لیکلی، د کورونو د تلاشۍ پر مهال ګڼ عادي خلک متضرره شوي چې پکې د نړیوالو موسسو کارکوونکي هم شامل دي. هغه ظاهرا طالبان مخاطب کړي او ویلي دي دا یې سمه لاره نه ده چې د افغانانو زړونه او فکرونه وګټئ. له دې مخکې د اروپایي ټولنې سفیر ون برنډ هم د کورونو په تلاشیو کلکه نیوکه کړې وه، خو طالبان بیا وایي چې د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره یې دا عملیات او تلاشۍ پیل کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر ویلي په کندهار کې له 3500 بې ځایه شوو خلکو سره په اصلي مینو کې د بیا میشتېدو لپاره مرسته کړې ده. دا خبره د یون ایچ سی آر د افغانستان څانګې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې. د دې ادارې د بیان له مخې اصلي مینو ته د کډوالو په بیا ورستنولو کې د ملګرو ملتونو او نورو بشرپالو ادارو مرستې تر اوسه اغېزمنې تمامې شوې دي. او افغانستان د کرکټ په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس بنگلاديش ګټلی و چې افغانستان ته 193 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو د هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او 95 بالې هم پاته.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 15، کندهار اسمان ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، مزار شریف اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1.
ماخامنۍ خبری مجلې ته غوږ وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو لپاره د بلاروس پولې ته رسیدلی. د اوکراین جګړې هلته میشت افغانان هم ویرولي. د هغه افغان د سترګو لیدلی حال مو پوښتلی چې له اوکراینه رومانیا ته کډوال شو.
خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي.
پر خزو د طالبانو هغه بندیز غبرګونونه پاره ولی چې ورته ویلي له محرمه پرته بهر ته نشئ تللی.
ستراب جفا دین جنو د مېرمنه په حق کې ده، د یولنی تبعیض ده.
د طالبانو له خوا دا ډول بندیزونه نړۍ ته په څه معنا کېدای شي؟
دا په دې معنا ده چې په طالبانو اوسنی نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یو برخه ځان نه بولي او یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
نن د کابل نه هم په خوانی حکومت کې د سرتيري ورځ وه. اوس په خوانی پوزیان وایي ژوند ښه نه دی.
دغه سربازان او همدغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري.
نور راپورونه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې د اوکراین مرکچی پلاوی له روسیې استازو سره د خبرو په هدف د بلاروس سرحد ته رسیدلی او خبرې هم پیل کړي دي. دواړه لوري هڅه کوي چې د اوکراین جګړې ته چې نن 15 ورځې ته غځېدلې سیاسي حل لاره پیدا کړي. همکار مې احمد تکل دا موضوعات نن تعقیب کړي دي. تکل صاحب دا مهال سره په سټوډیو کې دی. راځي لدې پیل کو چې د سولې خبرې چې د بلاروس په سرحد کې پیل شوی چیرته رسیدلی دي؟
مننه لودین صاحب. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف او د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک په ګډون د اوکراین پلاوی د روسی چارواکو سره د خبرو لپاره د بلاروس سرحد ته رسیدلی او د وروستي راپورونو له مخې د سولې خبرې پیل شوې دي. دا چې تر اوسه پورې دقیقا دوی دواړو اړخونو د دواړو خواوو پلاو څه سره ویلي دي په دې اړه ډېر جزئیات نشته، خو د اوکراین جمهوري ریاست مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې اوکراینی پلاوی به د سولې په خبرو کې د سمدستي اوربند او له اوکراین نه د روسي سرتیرو د وتلو پر غوښتنه ټینګار وکړي، خو وروستي جزئیات معلوم نه دي. کله چې دا جګړه نور هم پرمختګ کوي نو نور جزئیات هم راوځي.
بلې، جګړې کې تمکی ګوننې پنځمه ورځ چې جګړه پیل شوه، نن د جګړې د ډګرونو وروستي حال څه دی؟
لودین سب د راپورونو له مخې د روسي هوایي ځواک د اوکراین پر خارکیف او چرنهیف چې البته په روسي کې چرنګوف ورته وایي په دې خارونو درنې بمباري کړي او روسیا ادعا کوي چې د روسي په جنوبي سیمه زاپاروژیا کې د بردیانسک او انرهودار په نوم خارونه او همدارس د زاپاروژیا د سیمه د اټومي انرژي تاسیسات نیولې دي. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن په یو نوی پیغام کې پر یرغلګرو روسی سرتیرو غږ وکړ چې خپل وسلې کېږدي. هغه په خپل پیغام کې ویل تجهیزات مو پرېږدي او له دې ځایه وځي. هغه روسی سرتیرو ته ویل پر خپل قومندانانو باور مکوي، پر تبلیغاتو باور مکوي، یوازې خپل ځان وژغوري. د زيلنسکي په وینا تر اوسه له 4500 زیات روسی سرتیري په جګړه کې وژل شوی دي. البته دا شمیرې تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي، خو پرون د روسیې پاوځ پرته له دې چې دقیقې شمیرې وښیي ویلي چې یو شمیر پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. همداراز نن د اوکراین د کورنیو چارو د وزارت سلاکار انتون هراشینکو وویل چې د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې لسګونه خلک وژل شوي دي. هغه د خارکیف یادونه په خاص ډول وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلې دي چې پر دې خار روسي ځواکونو د توغندیو پراخه حمله کړې دي.
بلې، تکل سیب دغه جګړه بشري اړخ هم ډیر بارز دی، د پام وړ دی. تر اوسه څومره کسان اغیزمن شوي دي له بشري اړخه؟
پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل په نتیجه کې چې له دوهمې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو ستر وسلوال کړکیچ بلل شوی، تر اوسه د کډوالو شمیر د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر د ارقامو له مخې له 4200 اوښتی دی. د یو این ایچ سی آر په وینا په دې کډوالو کې ډیری ښځې او ماشومان دي. شاید یو علت همدا وي چې د اوکراین ولسمشر یو مشخص عمر چې فکر کوم له 13 تر 14 پورې ده، د خلکو ته ویلي دي چې په هیواد کې پاتې شي او نه دی وزي، ځکه د هیواد دفاع لپاره دوی په کار دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن په ژنیو کې د دې سازمان د بشري حقونو د شورا یوې غونډې ته په ثبت شوې وینا کې ویل چې د روسیې د یرغل په نتیجه کې په اوکراین کې د بشري حقونو په سرغړونو کې زیاتوالی راغلی او ګوتریش ویل چې د ملګرو ملتونو ټیمونه په ساحه کې شته او د اوکراین جګړه له نږدې څاري.
ډیر مننه کور ودان اوریدونکو احمد تکل و چې تاسو ته د اوکراین د جګړې تازه حال درکوه. کرملین هم نن منلی چې د روسیې اقتصادي وضعیت د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې بدل شوی، خو وايي د مرکزی بانک د موثریت په اړه د شک لپاره هیڅ دلیل نشته. د کرملین ویان د میتر پیسکوف ویل د روسیې مشر ولادیمیر پوتین به نن د مالیه له وزیر، د مرکزی بانک له رئیس او نورو چارواکو سره وګوري او زیاته کړه روسیا پلان لري چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې خبرګون وخی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د روسیې پولي واحد روبل سخت زیانمن شوی او نږدې څلورمه برخه ارزښت یې له لاسه ورکړی. د بلومبرګ ویبپاڼې د معلوماتو په اساس نن په بازار کې د ډالرو په وړاندې د یو روبل ارزښت 114 ته ټیټ شو. په داسې حال کې چې 13 اونۍ یو ډالر په ځکام 4.8 روبلو بدلیده. د اوکراین اړوند موضوع کې پاتې کېږي. د اوکراین په اودسی ښار کې د افغانانو د ملي کلتوري ټولنې مشر وایي یو شمیر افغانان له دې ښار وتی، یو شمیر په لار دي، خو ډیر لا هم په اودسا کې بند پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اوکراین کې د جګړې اور لا د افغانانو ګډمیشتي ښار اډیسې ته نه دی رسیدلې، خو یو شمیر د خپل کورونو پریښودلو ته اړ کړی دي. د اډیسې ښار یو افغان استوګن خوشحال چې پولند سرحد ته د موټر مزل کړي ازادي رادیو ته وویل
حالات خو بس دغه حالت چې 10 کیلومتر پیاده مزل دی نور به موږ ورته پیاده مزل کوو توکل په خوده چې سکیږي
د اوکرين په دیسی خار کې د افغانانو ملي کلتوري ټولنه وای یو شمیر افغانان لا دیسی وتی یو شمیر په لار دی خو ډیره لا هم په خار کې دي د دغه ټولنه مشر جنت سبحان تنی په دې اړه چې ولی د افغانان تر اوسه په وټلو نه دی بریالي شوی ازادي رادیو ته وویل
هغه څوک چې د اوکرين طبيعت لري او عمر یې د اترل سونه تر شپیتو کالو دی هغه د سرحد نه نشی وتلای ځکه چې فرمان د رئیس جمهور دی البته نارینه خزینه نه
د نوموړي خبره ډیری افغانان هم په دغه فرمان کې شاملېږي اديسه د اوکرين په جنوب لویدیځ کې یو تجارتي خار دی چې ډیری افغانان هم پکې پانګونه کړي او د کاروبار خوندان دي خغله تړې کڅه هم وای په دغه خار کې د استوګنو افغانانو شمیر هر وخت په یو حالت کې نه دی پاتې خو په خبره د اوکرين لنور خارونو دلته ډیر افغانان اوسېږي چې تر 2.5 پورې اټکل کېده شي مخکې د اوکرين په نور خارونو په ځنګړي ډول پلازمېنی کیف کې هم د استوګنو افغان مسافرو او محصلانو د ژوند پاړه اندېخنې مطرح شوې دي په دې کې داسې کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د تخلیف پروسه کې اوکرين ته تللی دي خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخکې ویلي دوی د ټولو شته امکاناتو او اړیکو په کارولو سره هڅه کوي چې د افغان وګړو ژوند خوندي کړي په چک جمهوریت کې افغان سفیر شهزاد ګل اریوبی هم ازادي راډیو ته ویلي و دوی هڅه کوي چې اوکرين کې افغان کډوالو او محصلانو سره مرسته وکړي څو یو خوندي ځای ته ولېږدول شي
په اوکرين کې مو د افغانانو د ژوند په اړه واوریدل محمد عثمان د اوکرين په جنوبی ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر دی چې نن سهار د اوکرين په جنوب کې له پولې اوښتی او رومانیا ته راغلی ښاغلي عثمان له احمد تکل سره په مرکه کې لومړی په اوکرين کې د بشري وضعیت په اړه معلومات ورکړي
حالات په اوکرين کې خورا زیات دی تشویش او اندېښنې وړ دي خلک په ویره کې دي خلک په ډېر لوی مقدار کې کډه کوي او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو او په څلور ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسیدو او په دروشپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسیدلو او په دې ډول په بانکونو باندې باندې نوبت ده په تیلو باندې نوبت ده په مغازو باندې نوبت ده مغازونو کې اکثره خوراکي مواد لس شوې دي او نظامی حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي کیف خیرسون خرکو همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک په دې کې خورا سخته جګړه روانه ده تمام عیار جګړه روانه ده
انجنیر صاحب عثمان افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست او په دې ډله کې په خوانی افغانان چې په خوره غلي په اوکرين کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوی دي او هغه کسان چې په روسي او شپګو و میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکرين ته راغلي دي دغه وضعیت څنګه ده
زه د اديس افغانانو سره هم څلور ساعته په تماس کې يم همداسې د اوکرين د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروسته افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروسته ښځې چې انتقالې دي زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو همدغه افغانان چې په وروسته څو میاشتو کې راغلي وو د مهاجرت اسناد لري دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي دي او مني
افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا مخ په پولند او نورو هیوادونو الته د دوی شخصي ژوند ته کورنۍ او تل امنیتي نظر د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی
خبر غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده بلکې خبره ده چې په جنگ کې راکټونه راځي او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي او هغه په ډنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولويږي او ډیر تلفات رامنځته کوي او دا کار شوی د پکیف کې
همداسې تیاره ولویږي، هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه پرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 15 اتومي بټۍ لري، خدای نه خواسته که دغه ولګیږي، نو دا به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټول اروپا ته رامنځته کوي.
د اوکراین په جنوبي ښار اودیسه کې د میشتو افغانانو د دوستۍ د بنسټ مشر محمد عثمان و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې په اړه غبرګون ښیي چې پرېکړې کړې ښځې له شرعي محرم او عام خلک له عذر پرته بهرنیو هیوادونو ته سفر نشي کولی. لږ وړاندې مې پر همدې موضوع د سولې انسټیټیوټ مشر او د چارو کتونکو یاسر احمدزی وپوښته، او په سر کې مې ترې دا پوښتنه وکړه چې دای د دې بندیزونو په اړه څه فکر کوي او عواقب یې څنګه ارزوي.
متاسفانه نن سبا ټول هغه خبرونه اورو وینو چې افغانستان قدم په قدم د نړۍ له کاروانه څخه لرې کوي، او موږ قدم په قدم نور هم د جهل او ناپوهۍ خواته متاسفانه راکاږي. له طالبانو څخه په دغه عصر کې او په دغه حساس حاله کې توقع دا ده چې حداقل هغه پول، هغه فاصله چې ایجاده شوې یو پول بدل شي، او د خلکو اعتماد او اعتبار د خلکو دوی باندې لږ زیات شي، چې متاسفانه په هر دغسې قدم اخیستلو باندې دوی نور هم د خلکو تنفر له ځانه سره زیاتوي. دغه قدم، دغسې یو تصمیم نیول په دې معنا دی چې سره له دې چې د نړیوالو ستنډردونو چې د نړۍ د ټولو وګړو لپاره هغه ټاکلي دي، چې هغه یو ان ملینیم ګولز دي، او همدارنګه یو ان سسټینبل ډیولپمنټ ګولز دي، چې هغه د څو کلونو لپاره، یعنی ملګرو ملتونه ځان لپاره اجنډاګانې لري چې هغه د ټولې نړۍ لپاره باید څوک چې د ملګرو ملتونو عضویت لري هغه باید په ځان باندې عملي کړي. نو دا په دې معنی ده چې یا طالبان او اوسنۍ نظام ځان د ملګرو ملتونو یا د نړۍ یوه برخه ځان نه بولي، چې دا هم کاملا اشتباه موضوع ده، او یا یې قبول نه ولي نه عملي کوي.
که چیرته دغه مطلق تګلار عملي کیږي، مثلا له هوایي ډګرونه هغه میرمنې چې محرم نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې ولاړ سي، او یا هم بدون عذر نه یو څوک نسی کولای بهر ته سفر وکړي، د عذر هم تر اوسه ډیر فکر کوم تشریح شوی یا مشخص شوی نه دی، عملي کول یې څه ستونزې زیږولی سي؟
اول خو وګورئ، مخکې له دې چې عملي کولو ته لاړ شو، ډیری داسې ښځې په افغانستان کې شته چې د همدغه بدبخته جنګونو له لاسه، چې د طالبانو له لوري ول، که د مجاهدینو له لوري ول، که د امریکایانو له لوري مړه شول، ډیری دغسې مېرمنې شته چې خاوندان یې شهیدان شوي دي، یا یې زامن، یعنی داسې ښځې شته چې څوک نه لري، داسې نجونې هم شته چې پلار یې نشته، ورور نه لري. بلاخره په دغسې یو مجبور حالت کې دا څه وکړي، دغه استثناءات باید تشریح شي چې دوی څه وکړي. داسې ښځې شته چې خاوند په یو بهرني هیواد کې ژوند کوي، او بلاخره اړتیا ده دې ده چې باید هلته ولاړ شي.
د سولې انسټیټیوټ او د چارو کتونکي یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو، وروسته درته نور راپورونه هم لرو. ځینې راپورونه داسې دي چې له خبري ټولګې ورهاخوا دي، په دې کې تاسو ته جالب راپورونه راټول شوي دي. د کابل د سیلو په اړه هم اوري. خو اوس راځو د کرکټ ډګر ته. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په دریمه یا ورځنۍ لوبه کې بنګلاديش ته په لوی توپیر ماته ورکړه. تفصیل له صفی الله ستانک زینا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنگلاديش ته ماته ورکړه. د دوی لوبه د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې وشوه. دا د دواړو ټیمونو د دریو یو ورځنیو لوبو د سیریز وروسته سیالي وه. په دې لوبه کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ، او په وڅل وخت اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. بنگلاديش 192 منډې کړې وې. په جواب کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په څل وخت اورونو کې هدف ته ورسید. په داسې حال کې چې یوازې 3 وکټې له لاسه ورکړې وې، 103 منډې پوره کړې. په دې لوبه کې رحمان الله ګربز 106 ناس سوزیدلی منډی جوړې کړې، رحمت شاه وڅلويخت او ریاض حسن 15 منډی وکړې. په بالینګ کې بیا راشد خان په لس اورونو کې 3 وکټې واخیستې، محمد نبی 2، فضل حق فاروقی او عظمت الله عمرزی یو یو وکټه ترلاسه کړه. په دې لوبه کې د افغانستان فیلډینګ یا ډګر ساتنه ښه وه، ځکه د بنگلاديش 3 لوبغاړي رن آؤټ کړل او د همدې سخت ډګر ساتنې له امله بنگلاديشان د ډیرو نمرو په جوړولو بریالي نه شول. افغان ټیم به راتلونکي پنځشنبه د مارچ په 3 او بل شنبه چې د مارچ 15 کېږي له بنگلاديش سره 2 شل اوریز لوبي هم وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې نن بنگلاديش ته ماته ورکړه. په پاتې څو شیبو کې هم زموږ د همکار صفي الله ستانګزي ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه، ستړي مشه، صفي الله ستانګزي هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو د برخې ته مخ راغلاست. ویم پیل د سرتیری د ورځې راپور کو. په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستيال شاه محمود میاخیل وایي تیر اردو د افغانستان سرمایه و، لګښت پرې شوی، روزل شوی او هغه ژمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې پخواني پوځیان او امنیتي ځواکونه د طالبانو لخوا ځورول شوي، بندیان شوي او ان وژل شوي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده. نن د هود د میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم نمانځل کېده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نوم لا خستلو ډډه کوي. په تیر جمهوري نظام کې پولیس و، خوای اوس وزګارا په کورناسا او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
با آمدن طالبان
اوس می د طالبانو پر اتاک سره دند له لاس ور کړی. د موږ څخه د کار صدا کړو او ژوند حق اخیستل سوای دی.
دا په خانه پوزي هم نه غواړي په راپور کې نوم واخلو. په کور د نن نه ده او له ورته یو برخلیک سره مخ ده.
دغه سرانو هم دغه سربازانو هم دغه بریدملان په داسې حالت کې ژوند کوي چې معاش نه لري، وظیفه نه لري، د کار زمينه د دوی لپاره نه مناسب.
په جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي دفاع مرستيال شاه محمود میاخیل وای تیر اردو د افغانستان پانګه و، لګښت پرې شوی و، روزل شوی و او هغه شمنه چې طالبانو کړې و باید ترې استفاده وشي. خو ښاغلی میاخیل ادعا کوي چې
موثق راپورونه لرو چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه هغه زورول کیږي، ډېرې نیول شوي دي، بند شوي دي، په شهادت رسیدل دي.
مخکې تر دې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د افغانستان د پخواني امنیتي ځواکونو د وژنو او بې درکه کولو په اړه باوري ادعاوې ترلاسه کړې دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا رد کړه. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد مخکې د دوی لخوا نوې جوړیدونکو اردو ته د پخوانیو پوځیانو د جذب په اړه ویلي و چې جرمی مخینه و نه لري، د افغانستان ګټو تجمن او پیاوړی وی جذب شي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي د نوې 13000 کسیزي اردو د جوړیدو کار 50% مخته ولاړ دی. نن د هود د میاشتې 9 نیټه ده. دا ورځ د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ د ورځې په نوم منځل کېدله. هغه اردو چې د مخکینی نظام د دفاع وزارت او امنیت شورا په خبره 3.5 کسیزه و، نړیوالې ټولنې ډیر امریکایي ملاتړ کوو. خو د تیر کال د اگست 15 نیټې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته و پاشل شو. ځینې بهر ته ولاړل او ځینې په کور دننه له بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
په کابل کې مرکزی سیلو له درشکلن ځند وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسولان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، وړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالې کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، وړه کولو او د وچې ډوډۍ بیا لابل ډولونو لکه ناشته، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت پادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې 133 تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي او چارواکي ژمنه کوي چې دا شمیر لال وړ کړی.
تقریبا مقدار یو ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره هوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلوري زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپلو تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به یې په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپلو ورځنیو او کلني عوایدو په اړه څه نه وایي، خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالېدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعال غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګیم کولای شو انشاء الله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي، خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکوونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول، ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول. زه نن ډیر خوښ یم.
هخوا یو شمیر کابل میشتي هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روح الله وای
فعالیتونه به د خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1415 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ په خولو په برخه کې په شپږ نوي جریبه ځمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خو د کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 ټنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 24 ساعتونو کې د 2000 ټنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ په خولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده، خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلي پیغامونه.
ما پیغام دغه دی ورور دغه د میوان پولیس والی کی د بنتیمر په ساحه کې د ډیره کټه ساحه ده. نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري. موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې پالې کی. لویان خلک دی والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکم، نوم یې والله کزده دی. لویان نسل خطللی دی هغه خوشی نه دی، زه دا کوشنیان ولاړه برباد سول. دغه ولسوالۍ ته دی یو څه پاملرنه وکي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی ښه خبره ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چاپ سي ځان ونه تړي او به تر په پاته سي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپل خپل پر شو باندې ودرېږي.
میرویس اخلاقی ام د هلمند نه ډیره مننه کوم چې راو مو ژغولم. زه وایم چې راځي یو نیالګي خپل ځان لپاره کښینو او یو نیالګي د هیواد لپاره کښینو. ایواز موز په دې کې شروالې ګرمه نس کولای چې ان شروالې بم نه لګیږي دي ام بیا ساتنه کوي. ساتنه هم پر موږ تو سپارس د خصوصا چې باید چې د نیالګیانو ساتنه موز وکړو. که په مکتبو کې ځینې شاګردان د نیالګي کښېنوي باید د موجر د خوا لښونې ورته وسي کوشنیانو شاګردان ته چې هغه په دې نه پوهېږي چې دا نیالګی باید چې مات نه کړي دي، دا باید چې پر وخت اوبه ورکړي. او نیالګي مستپاره ګټه هم کوي ځکه چې د هوا سطحیت په برخه کې، چاپېریال د محیط په برخه کې، ډیره ګټه لري الهمن هم دغه کار مخ په خپل ځان کې اجلی کو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248